السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوه ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شاه نیکه هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار هارون باچای وړاندې کوي
سرټکی سواد کمی جرګې حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو غښتو د زمکو په زور د نیولو لچارو لاس واخلي په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای د پاکستان نگران حکومت د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړې په افغانستان کې طالبان د حکومت سرچینې وای پرون زرګونه افغان کډوال تورخم او چمن لارو افغانستان تستانه او هلته راجستر شوی دی او اروپایي ټولنې حماس ډله د دې لپاره غندلې چې په خبرې فلسطینی روغتونونه او ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي د خبرونو تفصیل سواد کمی جرګې حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو غښتو د زمکو په زور د نیولو لچارو لاس واخلي. دا جرګه پرون د بنګور په پریس کلب کې شوه چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د پاسه 2500 کمی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. د جرګې او مشر مختار یوسفزي مشالړو ته ویل حکومت پر ځای دی چې د سیمې د خلکو زمکې ونیسي د هغوی د امنیت غم باید وخوري.
د سواد مکه چې دی د سواد خلکو ملکیت ته نه دا پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو. نن دا شالات ته چې بونیر کې سواد کې د شتګرد یو سر راپورته کوي موږ ریاست ته وایي چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکي.
سواد کمی جرګې تر دې مخکې هم سو واره د سیمې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ هلته د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کر کې لزمکو د ننې ولو په سیر غوښتنې کړې دي. تیر وړې د ملکن په بیلابیلو سیمو کې د نامنای پیښو پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي ول. بلخوا پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سواد امنیت تجمن دي او دا سیمې د پرمختګ لپاره د سواد اکسپرس وی په نوم د یو لوی سړک ترڅنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړې ده. په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ شیرزاده مسید پرون مشالړو ته ویل د سیمه پولیسو پرستاو کې د غورزنګ د مرکزی کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستان نیولې او زندانونو ته چولې دي. مسید زیاته کړې علمزیب مسید په دوه افایرونو کې گرفتار شو چې تر ضمانت وروسته د قانون په 3 ام پی او ماده کې بیرته ونیول شو. د ډېر اسماعیل خان زندان ته ولیکدول شو. د مولانا زینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پرون مشالړو ته ویل چې پر موکلې د غدارای لس مقدمه جوړې دي. وزیر زیاته کړې زینت الله د ضمانت لپاره د ټانک په عدالت کې درخواستونه جمع کړې دي. د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځای پولیسو یا هم انتظامی چارواکو تر اوسه سندې ویلي خو د بر جنوبي وزیرستان مرسیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 28مه د لمزیب مسید د نیونې په اړه په خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاو نو ځکه د میاوي میاشتې لپاره د اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی. علمزیب مسید په قبالي سیمو کې د ځمکلان د ماینونو او د لادرکه کسانو په اړه د معلومات ټولولو په دغه لړ کې د مبارزې لپاره شهرت لري. پر نوموړي تر دې مخکې هم څو ځله مقدمې جوړې شوي او زنداني شوی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 600 وته کورنۍ چې د غړو شمېر 3340 جوړېده د سپین بولدک له لارې له پاکستان افغانستان ته ستنې او ثبت شوې دي. باختر اژانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون ناوخته خبر ورکړل چې له هر ستنې شوې کورنۍ سره 10000 افغانۍ نقدي مرستې شوې دي. اژانس په بل خبر کې ویلي چې هم پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې 3950 کورنۍ چې د غړو شمېر 1386 ثبت او بایومټریک شوې دي. د افغان طالبان افغان سرچینې وایي پر تورخم د ورغلیو کورنیو څخه 218 د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته لیږلي دي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د روان نومبر میاشت له لومړۍ نیټې پیل کړې. حکومت ویلي دا لړۍ به دوامداره ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې پرون حماس ډله د دې لپاره وغندله چې په خبرې فلسطینی روغتونونه ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. د ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. اروپایي اتحادیې په نوښت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخیری بریده زغم وکړي. اخوا د فلسطین په شمال کې د روغتونونو طبي عمله وایي اسرائیلي ځواکونو دوی محاصره کړي او نور د بستر ناروغانو د درملنې له چارو تقریبا دوی لوېدلې دي. اسرائیل وایي حماس د روغتونونو د لاندې او په شاوخوا کې د کمانډې مرکزونو ځای پر ځای کړي دي. اسرائیل زیاتوي ځواکونه یې باید د مرکزونو ته ورسي او هغه شاوخوا 200 اسرائیلیان خوشي کړي چې د حماس وسلوالو څخه باندې یو میاشت مخکې له اسرائیل له یرغمل کړي ول. حماس د اسرائیلو دا تور رد کړی چې ګواکې روغتونونو د انساني ډال کار اخلي. او د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لیگ پړاو ورستای لوبه پرون د هند او نیدرلند ترمنځ وشو چې هند یو سل شپېتو منډو په توپیر وګټله. هند نیدرلند ته د 310 منډو هدف ورکړ او نیدرلند د ټول لوبغاړو په سوځېدو 250 منډې وکړې. هند پر روان نړیوال جام کې یوازینی لوبډله شوه چې د لیگ پړاو ټولې لوبې وګټلې. ټاکل شوی د نړیوال جام لومړنۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل د نومبر پر 15 د هند او نیوزیلینډ ترمنځ په ممبئی کې او دویمه هغه د آسټرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د نومبر پر 14 په کلکته کې وشي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غریپورټونه واوري. د سواد قامی جرګې له حکومت غوښتې چې په ملکان ډیویژن کې د اضافي ټیکسونو او د خلکو ځمکو په زوره له نیولو لاس واخلي. د جرګې یو مشر وایي
اوس به مونږ په شانګله بونیر سواد دیر ملکان باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ باقاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قامی جرګې وي.
د جنوبی وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمېر ملګري زندانی کړي دي.
په دغه موجوده نگران حکومت شي چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري سره کوم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د جنکو یو شمیر اسکولونه غیر فعال او د خويند لوړو مستقبل یې له خطر سره مخ دي. دوی څه غواړي؟
میز دا وی ای چې د می اسکول انکوایری دا ولشي د جی جی پی اس انرګول کوډ چې آیا دا چا په وجمن نه باندای و دا بوت بنگلا چا ونه جوړکړه.
عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د نگران وزیرالاله د ټاکلو عمل ناسم بللې دي او په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو افشا کونکي نن محاکمه کیږي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته او اولنۍ موضوع اخرو لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د سواد قامی جرګې د سوري لاندې د ټول ملکان ډیویژن په کاچا جوړې شوې لوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د اضافي ټیکسونو لګولو او د خلکو د ځمکو په زور د نیولو پالیسی تر کړي. جرګې د منګوري په پریس کلب کې په خپلې پرونی غونډه کې دا راز غوښتنه وکړه چې حکومت ته پکار ده د خلکو د سر او مال د حفاظت خپلې ذمہواری پوره کړي. په ورسېو کې د سوات او بنیر ولسونو د امن لپاره پاسونه هم کړي. خو د سیمې قامي او سیاسي مشران اندېښمن دي چې هلته ترهګر وخت په وخت سر پورته کوي. بلخو حکومت او همپوز بیا په بیا بیا د امنیت د ټینګولو ژمنه کړي او ویلي دي چې په سیمه کې به ترقیاتي منصوبې پهلوی. په دې حق له تفصيل له سواته زمون خبريال نياز احمد خان راکوي.
منګورا په پرسلب کې د سواد قامي جرګې لخوا د ملکن ډیویژن نه ځلونو نه سادونی مسو سیاسي سماجي تجارتي احتياديو مشران را بل شول. جرګې کې مشرانو ملکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولو پسیمه کې د حکومت لخوا سیکشن سرولم تر سور لاندې ځمکې سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصيلي ویناګانې وکړي. ورسته د جرګې کوربا مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته په دغړه وویل
د سواد مکی چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته منګا په هیڅ صورت باندې د سروې پاکستان لاندې نه د خپل ځمکو د ملکیت نه د سپردار کیږو نه د پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو. تدې چې څومره په خوا مالکانو د سبه اوس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی دا غو بزی په خوا غلار باندې چې کومه منګا د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې د موږ سره تام نومان بارے کې موږ دا خبره کړې ده چې پدې کې حکومت چې کم دې ډېره غلطي کوي خاص کر صوبایي پخوانی حکومتونو پدې کې چې دا کوم مذاکرات او کړپټ پپټا داغه په نتیجه کې نن دا شالات ته چې په مروتو کې یا سواد په نور بنیر کې سواد کې کله کله دا شی حالات را پیدا کیږي چې د شتګرد یو سر را پورته کوي داغه په خلاف خلق را غون شو پاغه کې موږ ریاست ته وای چې خپل ځمواري پوره کړي خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
کال 2013 کې د 15 آئین بدلون کې د پخوانی قبایلو پرنګ ملکن ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوه. چورسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2014 پورې غزولای شوه. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکي پخوانی د قامي اسمبلی غړي د پاکستان پیپل پارټي د ملکن ډیویژن مشر ملک عظمت علي ورسته مشال ډیو ته ویل چې دا سیمې ځکه د ټیکس جوګه نه دي چې پسمانده دي، او کله چې ملکن ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره شاملېدو نو ټیکسونه ورته مواف کړی شوي ول.
په دې جرګه کې یو خبره دا وشوه چې اوس به موږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به موږ به قاعده دغه شان تنظیمونه جوړو، هغه به هم قامی جرګې وي، د ملکن ډیویژن د جرګې د قامی جرګې شاخ به وي، خو ایز ا هول به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګې. خو چې په کوم ضلع کې فساد جوړیږي، بدامنی راځي، الته کې زیاتې کیږي، د حکومت د ډډې کیږي، نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیه کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځای د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي، د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن پور د لګولو د سازش نه لاس په سر شي.
ملکن ډیویژن کې د امن پاړه د پاکستان فوج او سکیورټي ادارې وای نوې چوکۍ جوړ کړې شوې. سکیورټي ادارې به چری هم داسې مبه دمنې ته پرې نه دي. بلخوا د ټیکسونو لګولو پاړه د خیبر پښتونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا په مرکز کې د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بیا ویلي چې دې سیمو کې به ټیکس نه لګولې کیږي. د خلکو ځمکو د سیکشن سلورم تر سوري لاندې راوستو پاړه چارواکي وای چې دغه ټول ځمکې د سیمې د ترقی قانون لپاره کارولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي په دې ورسته یو کې په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشران نیول شو او زندانونو ته چول شو. د بر جنوبی وزیرستان لپاره د غورزنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره خبرو کې خپل دوه بندي ملګری عالم زیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړی ویلي دي چې د پاکستان نگران حکومت اهم د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړی. ځای چارواکو د مولانا زینت الله د گرفتاری په اړه څه نه دی ویلي، خو د بر جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر سورز وړاندې په یو خبر کې ویلي وو چې علمزیب مسید یې ځکه نیولې او د ډیر اسماعیل خان زندان ته استولې چې د نوموړي فعالیتونه د عامه نظم د ګډوډۍ سبب کېدل. بلخوا شیرزاده مسید هوډ خوله چې د غورزنګ ملګری به یې د پښتنو د حقونو لپاره سولې مبارزه جاری ساتي. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمیر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغه موجوده نگران حکومت کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کوم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دغه ورځ چې د میجو یو مرکزی رهنما عالمزیب مسجد هغه گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي تونه دی خانه فایر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو. نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي تر په 3 ام پی او د تر په شروع غي چې هغه بیا د وبرا گرفتار کړ دی خان جیل بیا ورا او درې ورځې مخکې د میجو د ورنو یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میج مرکزی کمیټې ممبر هدای هغه د ورنو څو مخکې زړې پیارینې په شروع وختي وی باغه شي گرفتار کوم پرېس په جیل شه. د میجو نور ملګری هان چې درمان زاکیم او ګلمن وزیر دغه گرفتار شو. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګری چمتو دي قرآن نه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میج په دغه سر دوامدار ستې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا جنت الله پټانګ ضلع کښې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس ایف آی آر کښې گرفتار کړی دی.
جمع کر مزید
د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان ل طرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کې ویلی شوی دی چې د عام نظم گډوډي اندیشنې په وجہ علمزیب ماسید د درې ایم پی او قانون لوندې د دیرشت ورځې د پورا ډیر اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د جنکو یو شمیر سکولونه تړلې پراته دي. دوی په حکومت اعتراض کوي چې د دې ستونزې حل کولو ته یې سم پاملرنه نه ده کړې. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانستلو لپاره یې ضروري ګامونه پورته کړي دي. دا چې حکومت په دې برخه کې په ځانګړې توګه څه کړي دا به د عمر وزیر رپورت کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د انجونو زیاتره سکولونه یا خونځي بند پراته دي. دوی وایي چې لرو پراتو سیمو کې د انجونو خونځیو کې ښوونکي یا استادان ډیوټۍ لا نه ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د غیر فعال او بند سکولونو د فعال ګرځولو لپاره د خلکو شکایتونو پس د ګام اخیستلو پریکړه کړې. خیبر پښتونخوا تعلیم سکتر محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته رسمي لیک استولې او د غلطه د بند سکولونو سروي کولو او د غو خلاصولو لپاره د چارو پیلولو یو ورته ویلې دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو عمر ګل وایي چې د دوی د انجونو سکول د دوه کلونو نه بند پروت دی. تعلیم څنګه او مرستیال کمشنر ته درخواستونه کړي خو سکول لا هم فعال نه شو. د خیبر پښتونخوا تعلیم سیکرټری محتسم بلا خبریالانو ته ویلي چې ورته معلومه شوه چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې ښوونځي غیر فعال او بند دي. نو د غلطه په لرو پرتو سیمو کې د سرانه بیا سروي پیلوي چې معلومه کړي چې څومره ښوونځي بند دي ځانګړي ټیمونه استوي. د شمالي وزیرستان تعلیم نرینه او څانګې مشر محب الرحمن داوړ هم په دې لړ کې پرون د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې لخپلې دندې لرې کړې او ورته لیکلې لیک کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا تعلیم څانګه کې ریپورت جمع کړي. د شمالي وزیرستان لره پرتې سیمې سپینوام اوسیدونکو مفتي حکمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو سکولونه یې بند دي. د انجونو زده کړې د نشت برابر دي. دوی غواړي چې انجونه یې زده کړې وکړي.
فیمیل ایجوکیشن دی بالکل دغه نه پته یې شوی. په چار د موجوده حکومت ته چې په دې باندې خصوصي توجه ورکو د میر خان دی لینا لوري شي سکولینه ته کا سپینوام تحصیل دی کا شوا دو کا رزمک ته یک غړیوم دی. دا فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر دی چې په دې باندې خصوصي توجه ورکړل شي. ازکه چې واشه زینا په کې شي تعلیم یافته وي کیرا غ د کر ماحول بدل وي. په چار د چمیر وزیرستان نه را دی رڼیو طرف ته لوټ شي د غتیر تیارې نه هم روزي.
د شمالي وزیرستان تعلیم انجونو سانګې مشره انیکا مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې تعلیم شرایو 100% ده. د انجونو 1500 نه زیاتې تعلیمي ادارې دي نو د انجونو تعلیم د اهمیت پته لدې معلومی ری.
جہاں تک فیمل کی ایجوکیشن کا تعلق ہے
سو پورے چې د انجونو تعلیم خبر ادا شمالی وزیرستان کې 1% پورے دے دلتا رسم و روایات نه پته لګي چې د انجونو زده کړو ته څومره پام شوی دی. د 1500 نه زیات د انجونو ښوونځي دي، خو بیا هم د انجونو د زده کړو دا حال دی. ښوونځي بند دي، استادان غیر حاضر دي. د تیر یو کال نه چې زه راغلی یم نو هڅه کړو چې ښوونځي فعال کړو. 200 نه زیات استادان مو لرې کړي، ډېر ښوونځي مو فعال کړي. کومو کې چې استادان نشته دا غیر لپاره مې د فنډ غوښتنه کړې چې نوې خون کې برتی کړو. دویم د غلطه هایر سیکنډری سکولونو ضرورت دی. د انجونو د وړاندې زده کړو لپاره ادارې نشته، نو غوښتنه مې کړې چې هایر سیکنډری ښوونځي هم جوړ شي. د تعلیم څانګې مشرانو په وینا یوازې شمالي وزیرستان کې 1011 لویې وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې 1511 د انجونو ښوونځي دي. د ضرب عذب عملیاتو پس انتظامیه، تعلیم څانګې او امنیتي ځواکونو شریکه هڅو سره ډیری ښوونځي فعال شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 11,380 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
د مشال خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا نوی نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه پرون ماخام د پیښور په گورنر هاوس کې د خپل سوکۍ سوګند پورته کړ. د لاغه ورسته دا چې د خیبر پښتونخوا پخوانی نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د ورپېخ ناروغي لوجې د نومبر په 10 وفات شوه. له قانون سره سم د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د دې صوبې په تحلیل شوې اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د خالی په ورځ د نوی نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس سید ارشد حسین شاه په نوم سلاش ولو په دغه اړه یې گورنر ته رسمي لیک واستوه. خو د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ پاکستان تحریک انصاف هم د نوی وزیر اعلی د ټاکنې چارې ناسمې بللې دي. تفصیل له پیښور زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي دا نومبر په 12 ماخام سوګند واخیستو. گورنر هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د نومبر په 12 گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د سلاح ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او دستخط یې پرې هم وکړو. جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ د ایبٹ آباد سره تعلق لري. په ایبٹ آباد کې وکالت کړي، هغه بیا د خیبر پښتونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم تر سره کړی ده. له هغه وروسته د گلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو رسپس د نوې وزیر اعلی رټاکلو او د دې طریقې کار باندې سخت نیوکې کړې دي. وای نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک تحریک مشر دے اور نہ محمود خان پاکستان تحریک انصاف کے دے دیات گن صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک مشال لیڈو توائی
انسان چې دورا لوی عمر یو بیا دا هو یو خپل مقام په دې صبح کې لا ور دي نه چې دې صبح نگران ودی را یو څه دا یو خپل مقام پاتې شوی دی اسه هم دا ډېر نه مناسب دی او بیا دا چې لیډر اف دا هاوس او لیډر اف دا اپوزیشن کومه وګورو لیډر اف دا اپوزیشن چې دی هغه یوازې یو پارټای نو هغه عوامي نیشنل پارټي وا پیپل پارټي وا مسلم لیگ پارټي وا موږ سره نورې پارټای دي کار دا و چې مشاورت شي صبح په مفاد کې نو خو همیشه دا خبر کړی چې د ولس او د ریاست فیصلې چې تاسو په ګوټ کې کیږي یا تاسو په بند کمره کې کیږي د تاریخ په شاد یا د ولس او د ریاست د مفادات او خیال نشي ساتلی.
د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالف ډلو نماینده پاتې نه دی
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی هغه سره مشوره پکار وا محمود خان پارٹی پری خیدا هغه اوس نه درو چې کوم پریویس موږ د پی ټی آی دلته بر سر اقتدار و دغه حصہ نه ده موږ د پی ټی آی په دې باندې 100% اعتراض دي موږ لیډرشپ معلوم دي کم خل چې د موږ نه بګوړه شوی دي د موږ نه تدی دي پارٹی نه ته پارٹی پری خیدا هغه موږ حصہ نه ده غوی سره مشاورت دا غیر قانوني دي
د سیاسي ډلو سربیره ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سېنات او الیکشن کمیشن دی چې نوې نگران وزرایلا وټا کی خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوها علی ګوهر دورانی چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنې نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سینټ یا بل څوک ټاکنه کوي خوای چې کوم موجوده طریقې کار دی 243 ا ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړی دا او همدا سم آئینی او قانوني لار ده
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سینټ هیڅ کار نشته هیڅ رول نشته دا کوم وګورون اسمبلی ما تشوی وی چې دا غینا پس لیډر اف دی هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سنټ تزي دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده
دا د منرا چې نومبر په لسمه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغه ورستو په حق رسیدلې وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پاکستان سپریم کورٹ رجسٹرار د خلکو د جبریلا درکې پر ضد په عدالت کې جبه شوې درخواست عریضه کوونکی ته واپس کړي د رجسٹرار دفتر ویلي دی چې هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري د چارو ځنی شنونکو وایي د اعتزاز احسن لخوا دغه درخواست جمع شوې و چې هدف یې تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د خستل کېدونکو ګامونو مخنیوي و په دې حق لا د راشد خټک ریپورت کې تفصیل ورو
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده خو د پیپل پارټي او مشر اعتزاز احسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوی دي د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي رجسٹر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو د استاد حسن د درخواست تر دو پړه په پیښور کې د ډان روسپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
اعتزاز حسن ډایرکټر او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډیسکرج کې دا ترند او وی چې های کورټ ته لاړ شي زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرنمنت سنټرو کې ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم غیر خلاف په خبر های کورټ فیصله ورکړي دی او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم دیوانان وا تاسو ٹرانسفر کئی پا عام جیلوں تا آگے خلاف سرکار اپیل کرو سپریم کورٹ سٹے ورکا آگا اپیلوں خود دی بیا واوری کنا چیزا تا تو ڈائریکٹ پیٹیشن ناو رئی
جنے کنون پہان ہوئی چی پدے درخواست کے صرف تحریک انصاف تغڑو او خواخو کو ذکر شوے دے حالانکہ د ډیرو مدیرو سره په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کیږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست تر کېدو وجه هم دغه چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته دې حق لپاره کوټه کې کرن پو او تجنګار همایون کوسی د مشال لړیو پښتنه داسې جواب کړه.
د پټیشن دی کې د پښتنو یو ذکر نسته او دوی صرف او صرف شلي د پنجاب تر هدا پوری محدود د خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي او اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړي پر د خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک د غره خاص دی نو دا د 184-3 په دغه کې ناراضي او هسي هم سپریم کورټ د 184-3 ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بې دریغ استعمال وسو نو د دوی دا فیصله کړي چې د 184-3 در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز حسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان پاړه سن دی ویلي. ته دا ونه ورته چې په نهمه مې د تحریک انصاف په اړه د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته په کتاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خخوګو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو پېښور کې د غرمې 12:30 دی. د دې سات د خبرونو لنډیز د هارون باچا نورو.
سوات کمی جرګې له حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو غستو او د ځمکو په زور د نیولو له چارو لاس واخلي. دا جرګه پرون د منګوري په پریس کلب کې وشوه چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د 5.5 سوه کمی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. سوات کمی جرګې تر دې مخکې هم 2 واره د امنیت د ټینګښت تر څنګ په سیمه کې د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کرکلي ځمکو د نه نیولو په څیر غوښتنې کړي دي. بلخوا پوځ او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سوات امنیت ته ژمن دي او دا سیمې د پرمختګ لپاره د سوات ایکسپریس وی په نوم د لوی سړک تر څنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده. په سروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید پرون مشال اړو ته وویل چې د سیمې پولیسو په وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې 2 مشران عالمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستانه نیولي او زندانونو ته اچولي دي. د مولانا زینت الله د ګرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامي چارواکو تر اوسه سندي ویلي. خو د بر جنوبي وزیرستان مرسیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 23 د عالمزیب مسید د نیولې په اړه په یو خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاوه او ځکه نو د یوې میاشت لپاره د ډیر اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 650 کورنۍ چې د غړو شمېر 3340 جوړېده د سپین بولدک له لارې له پاکستان افغانستان ته ستنی او ثبت شوي دي. باختر اژانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون ناوخته خبر ورکړل چې له هر ستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرسته شوې ده. اژانس په بل خبر کې ویلي چې هم پرون تورخم لارې افغانستان ته ستنې شوې 359 کورنۍ چې د غړو شمېر 1,386 ثبت او بایومټریک شوې دي. اروپایي ټولنې د نومبر پر 12 یعنی پرون حماس ډله د لپاره وغندله چې په خبرې فلسطینی روښتونونه او ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. اروپایي ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. اروپایي اتحادیې په یوه وخت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخري بریده زغم وکړي. حماس د اسرائیلو د تور رد کړی چې ګواکې له روښتونونو د انساني ډال کار اخلي.
هارون باچا درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاکونکي نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبراید یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلټنی د دې لامل شوې چې د استرالیا په عدالتونو کې په افغانستان کې د خپل ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو سیړلو په حق لا پلټنی پیل شوې. د استرالیا یې رسنیو د ریپورتونو لمخې میک براید د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دي او که مجرم و پیژندل شي نو قید یې اوږد کېدلی شي. صفی الله ستانک دیمو په نور حال خبروي.
ډیوډ مکبراید د حکومتي وسایلو په غلا د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبراید د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډیر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
زنه غواړم چې د ځانګړو هوایي خدمتونو بېګناه عسکر یوازې د رسنیو د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمیت باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه باید څومره وخت ونیسي؟ شل کاله. دا خندونکي ده چې څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندي لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډېر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مک برایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمیت ته وچې په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمیت چې سږ کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په دریو ورځپاڼو دعوه هم کړې وه، محکمې ملامت وپیژند او ویې ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مک برایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 کلونو کې افغانستان ته استول شوی و. هغه په 2013 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مک برایت وروسته د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مک برایت تورونو او شواهدو بالاخره د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مک برایت د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د اکشن پرس په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مک برایت محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپل اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مک برایت به لومړنی کس وي چې د دغو جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې یو 40 سرتیري ووژل شول.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبانو په زور د کابل حکومت ترنیولو وروسته په خزو په دفترونو کې په کارونو او لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز ولګاوه. همدارنګه یې په خزو مخ پټول جبري او له محرم پتا بغیر له کورا د میرمنو بهر وتل منع کړل. یو سیلنیزه اداره ګیلپ وای تازه سروي خای چې د دې محدودیتونو لوجې په افغانستان کې خزي یو تیار راتلونکي لري. په سروي کې وازه یو 10% افغان مېربن ویلي چې په اوسنی حالت کې لږوند خوشاله دي. ځن افغان مېربنو په دې ورستیو کې د افغانستان د نن او بهر ته طالبانو د بندیزونو خلاف مظاهره هم کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې نرمي نه دراغله. په دې حقله تفصيل د فرخنده صدر رپورت کې اورو.
ګیلپ سیړنیز ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالات د خزو ژوند لغیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. دغه سروې ریپورت چې د نوومبر په 10مه خپور شوې پکې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې 10% خزي په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو یا د خپل ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یو خزه په خپل ژوند کې دا وخت سنه سره کړاو څخه تیري کی. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی خودل شوی وای دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت څنګه دی.
ټول ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت خزو لپاره ډیره زیاته واده شوې ده. هیڅ خزې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی، هر ورځ خزې خپل د کار نه منفکیږي. دوندسې جنکیانو چې دوی آخر کال وو هغه هم بیت وضعیت هم داسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه هم داسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمله ثانی پورې. تاسو فکر وکړئ 2.5 کال تیر شو، دا حمله ثانی پورې کیږي نه.
امریکا میشته نړیواله سیړنیزه اداره ګیلپ په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 10% خزو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کیږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان افغانو خزو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان تاسنیږي او زیاتوی چې لدی سره به پښتونځو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې خزو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي نږدې دوه نیم کال کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په دغه موده کې د خزو او انجونو په اړه یو شمیر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر تعلیم بندیز، د خزو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرح اعلانول او خزو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همدارازي د خزو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړي ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال لډیو توای د په پیښور کې زده کړې کړې دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ تاسو مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیری کی
اول سکولونه چې وګوره دي چې سکولونه کې ټولې د خزي مالې مانې دي چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جینه کوله سبق ورته، په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سړک غاړه ناستې او سوال کا یا هغه یو ریڑه کې سر چوري هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خرابه کړې دي. کومې انجوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې چې کومې په وي هغه یم اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری حکومت نسکور او پر ځای خپل سختریزه نظام پیل ک. لدی مدیر راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز زونه ولګبل. د طالبانو حکومت د ګالب ته تازه سروې پاړه تر وسسنې دی ویلي، خو لدی وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې خزو ته خپل حقونه ورکړي دي.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. دغه هیواد ته له پاکستانه ستانه شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو په وخت کې ډېر څه له ځان سره نه وړي، نو ځکه ډېر مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې یې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته نړیوالو او خیریه ادارو د کورونو جوړېدل، روغتیايي سهولتونو برابرول او نورې اساسي مرستې غواړي. یاد دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بیا اسناد افغانانو په زور وستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نه و. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازی خو ولسوالۍ د تروی اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سوک توکي برابر شي. په دې لار د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوی کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال رادیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې او دوی مړی یار شیرا کوي خوراکي مواد تر شیرا پر رسول. خو بیا چې موږ دغه جزو مثلا موږ د سر دی پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه دوه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شي کوټي دلیل لرو نوم زکی لرو چې موږ پیواړو ول په کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وزور نو دلته به شاخه اړه و دا ولسوالی کې به یو ځای غواړي د مش شاته کار بند شایم نستا سامان شاته ایستار دا سامان ایستې به موږ زکه خیر وایته به خپل ځای ته.
د ځایی مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته هم مؤسسات د فرار ډېر ضرورت د کډوالو خوال چې وروړي د ځنیو شیم نه لري کریم نه لري سریم نه لري د کرنل سمنات یو شین لري مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم
یو شایم نشته مهاجر د فورا باید کمبالی وی مطلب د شه د خوراکي شینه وی او د فورا د کر سمنالات وی
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ ضلع مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جنکو لپاره په یوازني ډیګري کالج کې د بی اس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوسمهال له دولسم ټولګي نه فارغ شوي زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنیک زده کړې کولی شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلو ضلعو کې د جنکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمې چارواکي وای په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیار لسو کالجونو کې نوي بی اس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع زمونږ همکار هارون باچا ریپورت برابر کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د یوې زده کوونکې لایبا ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې باید من څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه ته مخکې تلل هم نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلي.
یو کس ما او زما په کور کې 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ا هیستری اغسته و هغه کوي چې زه هیستری و ما هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی اس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي دا چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دي په اف ا کې سیویکس اغسته و بی اس اسلامیات تلاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپاین وچلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر 15 مشال ډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. د موړې خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی اس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلويخ جنکې چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او په ټوئیټر باندې موږ ټرن و چلاو. زمونږ چې کوم کمپین و دا ډیر زیات کامیاب دا و شو چې ډېر زینو ته د زمنګ आवाज ورسېد. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سن نه کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوي پوره کوي. دا البته په خپګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میرا شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نو ور کری پلارونا چھا تم را پکار دا حالانکہ آبادی دے رضیت دا ہے پر دیکھ زمونگو دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جنکو وال دے فرسٹ یار چھتا کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کا سانی بچان سبق ہوئی اور بی ایس کے چکم بھی صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی اس پروګرام کې د کم مزامینو موضوع مو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټری ارشد خان مخې ته کې خو دا هغه ویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی اس نوي پروګرامونه پیل کړي. نو موږ زیاته کړه د نجونو او لکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی اس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بي اس سټارټ کولو آرډر وکړ. یو 1500 مخکنه خبره ده او ما ته وی چې رمغه په یو سره د 1400 کالجونو کې بي اس سټارټ کولې شو چې خلک دی ارتفیشل انټيليجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا او دې طرف تر شي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې په جوړ کې کم کم ځي کې د بي اس پروګرام شروع کولې شو. نو په ټول کې کوم خبره خبره ده چې مونږه پرایورټي هغه علاقې چې کم ځي خلک زیات تعلیم طرف تر راځي ان شاء الله په جوړ کې وسه کال یو تو کال جوړ کړو.
ارشد خان واضح نکړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موري البته زیاته کړه چې د سوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتلا په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچه تر ټولو کمه ده چې د خبره له 1500 نیولې تر 3000 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی. خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې د زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کول لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمکه دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپانه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګری کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی کوم چې د د پوینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي نه نو دا به دوی ته ډیر زیات ګټاور وي چونکې دوی کوټي پوری نه سیتله. کوټه د مور ځای ډیر لري ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه سیتله. نو یقینا په کار دی خو فیلال په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سیستونز دي چې سترګې ور باندې نسی پټې دی. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی ایس کې خو نو چونکی لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پهونتون د استادانو وي،
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی، یو ایڈوانس سټډي دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې کوم استادان سبق ورته وي، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وي.
له کوټي پر 215 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې شي، مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دی هغه بل هایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د زموږ پورا نه.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک شیرازي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي، زما خیال ده به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداس یا نور کارونه وخت اخلي، او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له همدې لارې د نقل کول مخه نیول کېدای شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي، او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبی ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ده.